The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Grano Urdunko Taso Voice of America Diva Radio Ta Wagye Nan The Jume Uraz Kal 2018 The March Ta Miash Te Yowla Sama Neta Da Da Wakh Pa Islamabad Ke Da Mazigar Shpag Pa Kabul Ke Pinzini Me او دلتا په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 8 بجې شوې دي د دې خبرونه وړاندې کوونکې زیم نو شروان کلندر
او زه محمد اکرام
په دې خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو خو اول مپام راګرځو تر ټولو مهمه خبرونه سره ټکو ته
نن یو ځل بیا د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د پنجابی نه علاوه د نورو قومونو په اړه سپک انزور ورکبلو باندې په سینټ کې خبري شوې دي د بلوچستان یو سینیټر میر کبیر شاهی نن ویلی نصاب کې بلوچستان ظالمان خودلی شوی دی
اور یہاں کے بچوں کو بلوچ کے بارے میں کیا تاثر دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ تو یہ پڑھتا ہے سر وہ یہ پڑھتا ہے کہ بلوچ ڈاکو ہے بلوچ کلر ہے بلوچ کارواں لوٹنے والا ہے یہ لکھتا ہے آج بھی بلوچ اپنی عورتوں کو سکول نہیں بھیجتے ہیں
د ملګرو ملتونو یو رپورٹ کې پټوله نړۍ کې د مذہب د سپکاوی نوم د قانون د ختمولو غوښتنه شوې وایس اف امریکا دیوا ریډیو به د ملګرو ملتونو د رپورٹ او پاکستان کې د مذہب د سپکاوی په قانون حال درکوي
د امریکای ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوارانو ترمنځ بیګا د بحث په وخت صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ په هغه پلا خبره کلک ادریدلې چې ډېر مسلمانان د امریکایانو نه نفرت کوي
We have to obey the laws but we have to expand those laws because we have to be able to fight on at least somewhat of an equal footing or we will never ever knock out ISIS and all of the others that are so bad
افاته د فلوریدا ریاست سره تعلق لرونکي سېنیټر مارکو روبیو د ډونلډ ټرمپ دغه بیان په جواب کې ویلي دي د تندربا اسلام مقابلې کولو لپاره د مسلمان عقیدې هغه خلکو سره اتحاد ضروری دی چې تندربا نه دي
We're going to have to work with the Gulf kingdoms. We're going to have to work with the Egyptians to defeat, for example, ISIS.
اوس په پام راګرځو د خبرونو تفصیل ده. د پاکستان سېنات غړو د پنجاب د تعلیم په نصابی کتاب کې د بلوچستانو په اړه د سپکاوي خبرو لیکلو غندنه کړې او په دې لړ کې د پنجاب ټیکسټ بک بورډ د چارواکو په ضد د کاروایي غوښتنه کړې د سېنات غونډې په محل د نېشنل پارټي یو غړي میر کبیر احمد پارلیمان ته وویل د پنجاب دولسم جماعت طالب علمانو ته په نصابی کتاب کې خودل کیږي چې بلوچستان خلک وجني کافلی لوټي خپل زنانه سکولونو ته نه پرېږدي او ورسره دوی ته غیر مهذب ویل دي میر کبیر په دې محل وویل باید د پنجاب دغه چارواکي اول د بلوچستانو تاریخ اولولي بیا دې په کتابونو کې د دې ذکر کوي د سېنات چیرمن رضا ربانی سېنات ته وویل دغه کتابونه د پخوانی پوزي جرنال ضیاء الحق په حکومت کې لیکل شوی او باید د طبيع کتنه وشي یا د دوی پرون هم په پارلیمان کې پښتنو مشرانو د هغه اختیاراتو غندنه کړو چې پکې پټکی والا او د پښتنو لباس خستون کې تر هغه بللی شوی
پاکستان او افغانستان فیصله کړې ده چې د سامانونو وړو راوړو نړیوال قانون عملی کولو لپاره یو کمیټي جوړ کړي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د ځمکې د لارې تجارت کولو لپاره د ویزو سړکونو پرمټو او ګارانټو د مسلو په سر خبري وکړي په دغه کمیټه کې به د افغانستان د ترانسپورت وزارت نمائندگان او د پاکستان د مواصلاتو ریلویز او د تجارت د وزارتونو نمائندگان شامل وي اخوا د پاکستان حکومت د اتو میاشتو د زنروستو افغان طالب علمانو لپاره د سکالرشپ یا تعلیمی وظیفو پروګرام بیا شروع کړی دی
خیبر پختونخوا کې پولیس چارواکي وایي چې د حیات آباد نږدې د پاکستان د فوج یو اعلی پولیس افسر چې کرنل ویل شوی دی وجل شوی دی د وجنې په اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاه په رپورټ کې وایي
او د پیښور ایس ایس پی کرن کاشف ذوالفقار د دغه پیخي په حق له ډیو ریډیو ته وایي
وہ لوگ جنہوں نے ان کو ہٹ کیا ہے وہ فائرنگ کو ہٹ کیا اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے نا موقع پر یہ ڈیتھ ہوئی ہے، پھر ان کو ایچ ایم سی لے گئے ہیں پوسٹ مارٹم کے لیے۔
وائی کرنل طارق غفور پر دو گولو لگے دلے دے او پزائے سا ورکڑا او اس تا پوسٹ مارٹم دا پار حیات آباد میڈیکل کمپلیکس توڑل شوے دے۔ زیادہ وی دالا ندا معلوم چی ہدف کا ان کی آیا پیادہ دا غلط راغلیو او کنا موٹر سائیکل یا گاڑی کیو۔ خوائی سیما کے دا پلٹنی عملیات شروع شوی دی او لا تر دے دما کما گرفتاری پکی ندا شوے۔ سرگند دیوی کرنل طارق غفور کوٹا کی خپل پل دند تر سارا کولا او دا وخت پیخور ته پرسخت ای راغلو۔ باید دوایو کرنل طارق د میجر جنرل ریٹائرډ فضل غفور زوی دے، کم چې د اف سی ا فرنٹیر کور د 1900 نوی لتر او نوی پور انسپکټر جنرل پات شوی دے۔ دغه پیخه داسې ځای کې را منست شوی دے چې د مالدار خلکو استوګن ځای ګڼل کیږي او پوله د خیبر ایجنسی سره لګي۔ مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پیخور۔
دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دا۔
چارواکی وای چھے سویلی وزیرستان کے نامعلوم وسلوالو دا فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی دا مشر پر شمول نہ کارکون کی تخت ولی دی۔ دغه پیخه د جنوبی وزیرستان ایجنسی په توی خل سیمه کې رامنځته شوی، چرته چې وسلوالو د دغه حکومتي ملازمانو گاډي او درول او هغه یې نامعلومه ځای ته تخت ولی دی۔
د ملګرو ملتونو د مذهبي ازادۍ لپاره ځنګړي سیلنکار د مذهبونو د سپکاوي قانونونو په عمل عالمی کچا ختمولو غوښتنه کړې ده۔ د مبړي ویلي دغه قانونونه د رای د ازادۍ مخه نیسي او په ټولنو کې د اقلیتي ډلو پر ضد نفرت خوروي او د برداشت ماده کموي۔ اخواته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې په افغانستان کې د نړیوال عسکرو په غیر موجودګۍ کې افغان عسکر د ملک عامو خلکو مرستو ته ضرورت لري۔ د مبړي ویلي د وسلوالو پر ضد د افغانانو ادریدل د ملک امنیت پر ځای کولو کې غټ لاس کولی شي۔ اخواته د صدر اشرف غنی مرستیال رشید دوستم هم د ملک په شمالي برخو کې د طالب وسلوالو پر ضد جګړه کې ښکیل دي۔ نور حال په دې حق لباندې د افغانستان د ریبر ریډیو خبریال حکمل روان راکوي۔
تیر کلونه داسې ول چې د ژمي په موسم کې به نښتې او بریدونه دومره ډیر نول او په اکثره سیمو کې به آرامي وه، خو سږ کال د اوړي د موسم په شان بریدونه ډیر ول چې له امله یې ډیره مرګ ژوبله هم درلوده۔ په همدې موضوع د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له خلکو وغوښتل چې له امنیتي مسؤلینو سره یو ځای د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي۔ افغان لوړپوړي چارواکي له یوې لوري له خلکو نه د امنیت په ټینګولو کې مرستې غواړي، له بل لوري د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال دوستم له خپلو زرګونو پلویانو سره شمالي ولایتونو ته تللی دی او هلته یې د طالبانو پر ضد جنګونه پیل کړي دي۔ له دې سره سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت د ښې حکومتدارۍ مسؤول احمد ضیا مسعود هم شمالي ولایتونو ته تللی دی او هلته یې له خلکو غوښتي دي چې د سپرلي په رارسېدو سره د بیداره اوسي او د امنیت په ټینګولو کې د لاس په کار شي۔ افغان چارواکي له خلکو په داسې مهال کې د امنیت په ټینګولو کې مرستې غواړي چې ځینې څېړونکي وایي په راتلونکي پسرلي موسم کې به بریدونه ډیر شي، خو افغان حکومت وایي چې دوی هر ډول امنیتي تدابیر نیولې او د اندېښنې کومه خبره نشته۔ حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، کابل۔
د امریکای ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوارانو ترمنځ بیګا مسوتن شوی بحث کې په توندره به اسلام خارجه تګلاره او د هواد یو شمیر مسلو باندې خبرې شوې دي۔ بیګانه بحث تر راتلونکي نه پورس کېدونکي د پارټۍ دننه انتخابونو وړاندې شوې دي۔ د توندره به اسلام پر سر شوی اوګد بحث کې صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ خپل هغه خبره کلک ولاړو چې ډیر مسلمانان د امریکایانو نه نفرت کوي او وی ویل کچره هغه صدر وټاکل شو نو د داعش توندره ډلې پر ضد جنگ لپاره به منځنی ختیځ ته د ډیر زره پورې امریکایي ځواکونه لیږي۔ د فلوریډا ریاست سره تعلق لرونکي سینیټر مارکو روبیو د ډونالډ ټرمپ دغه بیان په جواب کې وویل د توندربه اسلام مقابلې کبلو لپاره د مسلمان عقیده هغه خلکو سره اتحاد ضروری دی چې توندربه نه دي۔ نوموړي د یو شمیر عرب هیوادونو او د نورو مسلمان هیوادونو نمونه یاد کړل چې هغوی د ډیر وخت راهسې د توندربۍ او ترهګرۍ پر ضد د امریکې سره کلک ولاړ دي۔
د جاپان وزیر اعظم شینزو آبے او بادشاہ آکی ہیتو با نن 15 کال وړاندې دراغلی نه درجه زلزلې په یاد کې متاثر شو خلکو په یاد کې دستور کوي۔ کال 2011 سم کې په جاپان کې راغلي زورور زلزلې او سونامي په لویه کچه تباہي خوره کړې او شلو زورو پورې خلک یې وجلي وو.
د میانمار یا برما پارلمان کته ایوان د نوبل انعام ګټونکو آنګ سان سوچی پارټۍ سره تعلق لرونکي ټین چا ته په اکثریت سره رای ورکړي چې د صدارت څوکۍ ترلاسه کولو ته نږدې شبه دي. چین ټین چا په خپل په انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې او هغه یو ریټایرډ بیوروکرات دی. ټین چا د اوسنی مرستیال صدر سای ماوک کیم د 9 رایو په مقابله کې 244 رای ترلاسه کړې دي. نوموړي په عیني توګه صدر نشي جوړېدی خو ویلي دي چې زیاتره واک اختیار به د هغې په لاسو کې وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو تاسو باندې صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د ډیو ریډیو د خبرونه چې تاسو په مې زمو سپوش پک سوي وش باندې اوري د دې تر څنګ نور یو شمیر وسیلې هم شته چې دا غي د لارې تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدي شي. یو خو د ډیو ریډیو وب پاڼه ده چې اډرس یې www.voanews.com/diva او البته غسړخت لیکل شوی ژوندۍ خبرونه چې تاسو په ټکو هنه په وب پاڼه باندې هم دغه د ډیو ریډیو خبرونه نه خپنی غوړې دي شي. د دې تر څنګ غوړېدون کې چې سمارټ فون ورسره وي یو اپلیکیشن نه ټون ان چې هغه تاسو ډاونلوډ کې او وی وی ډیو پښتو په کیولې کې د خپل موبایل باندې هم د ډیو ریډیو خبرونه اورېدې شي. د دې تر څنګ تاسو فیسبوک او ټوئیټر باندې هم د ډیو ریډیو دغه لیکشوي یا په ویډیوئی فارم کې چې کوم خبرونه لري رپورټونه لري هغه اوریدلې لیدلې او کتلې شي. ګران اوریدونکو راځو خپل رپورټونه اړخته. نن د سېنات کې د نېشنل پارټي د بلوچستان د نېشنل پارټي یو غړی میر کبیر احمد د پارلیمان توجه دی خبره تر اگرځول لري چې پنجاب د 12 جمعات په یو کتاب کې بلوچستانو ته قاتلان او دغه شان کافلی لوټون کی ویل شو دي. باید د دې خلاف چې کوم دی یو کمیټه جوړ شي او تحقیقات وکړي شي. په دې اړه باندې د سېنات چیرمن هم دغه غندنه کړې د ویل چې دی باید پلټنې کوي. په دې اړه باندې رپورت راکوي د ډیو ریډیو خبريال الیاس خان.
سینیٹ کې د پنجاب ټیکس بورډ د سوشیالوجي د 12 جمعات په کتاب کې د بلوچ کام په اړه د سپکاوی خبرې لیکلو باندې یو تود بحث شوه دی او د سینیٹ غړو د دې کتاب لیکونکي او د ټیکس بورډ چارواکو پر ضد سخت کاروایی کولو غږ کړی دی. په نقطه اعتراض باندې د نېشنل پارټۍ میر کبیر احمد ایوان ته وی
اور یہاں کے بچوں کو بلوچ کے بارے میں کیا تاثر دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ تو یہ پڑھتا ہے سر وہ یہ پڑھتا ہے کہ بلوچ ڈاکو ہے بلوچ کلر ہے بلوچ کارواں لوٹنے والا ہے یہ لکھتا ہے آج بھی بلوچ اپنی عورتوں کو سکول نہیں بھیجتے ہیں.
چدا ڈیرا دا افسوس خبر ادا چدا پنجاب دا کورس دا سوشیالوجی دا 12 جماعت پہ کتاب کے بلوچیان ہوتا غیر مہذب خلق کارونه نه کول والا خلق او خپل جنکای او زنانه سکولونو ته نه لګول والا او نوکریانو ته نه پر خودل والا خلق خودل دي. میر کبیر اوی چې دا د کورس کتاب په پنجاب کې طالب علمانو ته لستل کیږي او دې کې مونږه خپل کام ته څه پیغام ورکول غواړو. د اوی کڅوک د بلوچ کام په هړه حقیقت تر رسیدل غواړي نو دوی دی شاهنامه فردوسی او عبدالرحمن ابن خلدون اولولی او د ناصر تر خسرو سفرنامه دی وګوري. د کتاب مصنف او ټیکس بورډ پر ضد سخت ګامونه پورته کول او دا مواد په سمدستي توګه لری کول مطالبه وکړه. په سېنات کې قائد ایوان راجا ظفر حق پدې باندې افسوس سرګند کړو او وی ویل چې دا هرڅه بغیر د سنوټسه اغستو سنگ روان دي. د وی چې د پاره دی یو کمیټه جوړ کړې شي او دا مصنف ته راوغسته شي. سېنټر مشاهد الله خان دا یو ملک دشمن کاراویو ګڼله او وی ویل چې مونږ ته د خپل نصاب جایزه اغستل پکار دي. د مصنف او پنجاب ټیکس بک بورډ چارواکو پر ضد د سخت کاروایی کولو مطالبه وکړه. په دې موقع چیئرمین سېنټ رضا ربانی وی
یي سارا نصاب جو دوباره لکھا گیا ہے یہ ضیاء الحق کے آرڈیننس کے تحت ہوا ہے. اور
چې د پاکستان تعلیمی نصاب کې د پخوانی ډیکټیټر ضیاء الحق د یو آرډیننس د لارې بدلونونه راوسته شوي او پکې د کرکې خپرېدو مواد شامل کړي وو. د اوی چې اوس هم د کورس په کتابونو کې د ډیکټیټرشپ د دې فائدو په اړه ډیر څه لیکل شوي دي او د جمهوریت په اړه ډیر کم مواد موندل کیږي. ربانی زیاته کړه چې د مشرقی پاکستان د پاکستان نه بیلتون په اړه زمونږ ماشومانو ته ډیر کم مواد د کورس په کتابونو کې ښودل کیږي او همدغه رنګ د جمهوریت د پاره شوي هڅو او تاریخ زمونږ په نصاب کې ډیر کم په نظر راځي. چیرمن سینیټ وی چې دې به دا معامله د پنجاب اعلی وزیر سره روچتوي او د دې کتاب لیکونکي په اړه به ایوان په باور کې اخلي. یاد دی وی چې دوه ورځې وړاندې په سینټ کې د وفاقي حکومت او ایس پی آر لخوا داسې اشتهارونه مطبوعاتو ته ورکولو په کوم کې چې د پټکی ګیرو والا او عام کپڑے اچولو والا ترهګر خودل شوی وو د پښتنو سینټرانو لخوا سخت نیوکې شوی وي او د دې غندنه کړې وه. دوی دا د پښتون کم سپکاوی او د دوی شناخت مسخ کولو یو هڅه ګرځولې وه. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. تاسو د الیاس خان رپورټ واورېدو چې څنګه د پنجاب په تعلیمي نصاب کې د بلوڅانو پر ضد څه لیکل شوي دي، د دې خلاف په سینټ کې آواز پورته کړل شوی دی. زموږ سره دا وخت د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال پیر ولای چانه خپل غبند راغلی دی. پیر صاحب، تاسو ته په خیر راغلی وایو. پیر ولا چا صاحب، د بلوچستان خبره خو اوشوله، د بلوسانو خو په اخر کې مونږه دا هم واوریدل او د پاکستان په میډیا کې هم راغلي دي چې پښتنو مشرانو په دې باندې आवाज پورته کړی دی، د پټکی او د ګیرو چې د پښتنو سره د هغې یو شانواله خودل شوی. پښتانه مشران په کم ځای کې دا وخت ولاړ دي، هغوی خپل کیس او خپل مقدمه سمره وړاندې بوتلې ده چې پښتانه هم اکثر تندره به خودلې کیږي.
اکرام صاحب، دین روان دی په سینټ کې هم دغه معاملې سم چې تاسو ذکر وکړ راپورته شوی و، په هغه کې دوه د پښتنو سینټرانو دا معامله راپورته کړې وه. د آی ایس پی آر او د حکومت د طرف نه چې کوم اشتهار جاری شو د ترهګرۍ نه د بیدار اوسېدو لپاره، چې کوم په هغه کې عکسونه ښودل شوي وو، په هغه کې دا داسې عکسونه وو چې د هغې نه په ښکاره پته لګېده چې کو یو ترهګر زنانه وي یا هغه نارینه وي، نو د هغې لباس او د هغې جامې او د هغې کړو وړو چې دي نو هغه د پښتنو سره سم وي یا د هغې په شانتي لګي. نو په دې باندې دغه پښتنو مشرانو چې دی په سینټ کې دا معامله راپورته کړې وه، هغوی دا خبره کړې وه چې په پنجاب کې هم ډیر زیات ترهګر دي، دلته کې هم ډیر زیات ترهګر ډلې دي، په وخت په وخت هغوی خپل فعالیتونه کوي، هغوی خپلې حملې کوي. نو د پاکستان حکومت په دې باندې څه پیغام ورکول غواړي چې دا صرف د یو خاص قوم سره، یعنی د پښتنو سره تړي، او په دې باندې بیا په هغه ورځ حکومت چې دی نو هغه په جواب کې دا ویلو چې د ریاست په نظر کې ټول قومیتونه یو برابر دي او دې کې زمونږ داسې څه هڅه نه وه، یا داسې څه نیت هم نه چې خاص پښتانه دي ټارګیټ کو. خو اکرام صاحب، لږ د اورېدونکو لپاره به موږ وایو چې دا یوازې اوس چې کوم د سلیبس خبره یا د تعلیمي نصاب خبره یا د اشتهارونو خبره راوچتېږي، نو دا څه لومړی ځل نه دی په پاکستان کې چې کوم د پښتنو د بدنامۍ لپاره داسې اشتهارات یا داسې تاثر ورکول کېږي. دا صرف په تعلیمي نصاب په کچ نه کېږي، دا د ریاستي مشرانو په کچ هم په تېرو وختونو کې داسې متنازع بیانونه مخې ته راغلي دي. د اورېدونکو لپاره به موږ وایو چې کله جنرال مشرف صدر او نوغي او پیردا بیان ورکړو چې د ترهګرۍ سونه واقعیت کیږي، نو دا د پښتنو سره هغه تړلو ډېر یو متنازع بیان و. د یو ریاست د مشر لپاره په دې باندې دا وخت کې پښتنو مشرانو چې دینو سخت برګون مخې ته راغلو چې پښتنو بدنامول شي. دغه شان چې کله د کال 2013 انتخابات شنو هم موجوده وزیر اعظم نواز شریف یو داسې بیان ورکړو چې هغه د پښتنو مشرانو وی چې دی کې د پښتنو په عقل باندې تنگ شوی دی، او نواز شریف دا ویلو چې د کال 2000 انتخاباتو کې پښتنو چې کم دي یو جذباتی فیصله کړی دا مال اوټ نه درا کړی نو بل چاله اوټ ور کړی نو ډیر زیات جذباتی کوم دی پدې نه پوهیږي چې د دې لپاره خصه دی او بد شې دی
سره
شان د پاکستان جی
الیاس یو بل خبره اړه ته راشو چې د دې ارستون روي نه وړاندې په پنجاب کې د ډیر وخت راهسې تندروي موجود ده یو شمیر تندروي ډلې موجود دي هند ته هغه مطلوب هم دي او د پاکستان په قبایلی سیمو کې هم پنجابی طالبان څه پټه پناه خبره نه ده آیا د دې په حق لباندې کوم څه په نصاب کې شته دي یا د هغې طرف ته کومه توجه راګرځولې کیږي په نصاب کې په لیکونو کې یا په نورو داسې سوشل میډیا باندې څنګه چې د پښتنو یا بلوسانو پر ضد کیږي
بالکل نه اکرام سے بالکل نه د پښتنو باره کې خو ویل کیږي متاثر هم دا ور کول کیږي او د بلوچستانو باره کې هم دا تاثر ور کول کیږي د پنجاب حواله سره خو د پنجاب د حکومت او دلته کې د تیرو 15 کال نه چې کم پارٹی په واک کې دا یعنی مسلم لیگ نواز ګوند هغه خو تر نن ورځې پورې دا انکار کوي چې دلته کې د ترهګر شبکې دي دلته کې یا دا ډلې چې کوم دي هغه فعالیتونه لري تعلیمي نصاب کې د شاملولو خبره یا اشتیاراتو کې د دوی د دوی د ښکارا کولو خبره خو ډیره لري دا او د سره چې دینو دوی دا منینه چې دلته کې دا خلک شته دي بلکې هغه خدا د ریسک بلی چې مونږ چا ته اجازه نه ورکو خو حقیقت دا دی چې دلته کې هم دغه ډلې چې دي د دوی د مشران چې دي په پنجاب کې دوی څنګه رویانې کوي خو چرته هم مونږ داونه لیدل یا د پاکستان ولز داونه لیدل چې د پاکستان ریاست دا ویلي چې پنجاب هم تر حجر کې دي اکثر دې یا په یو داسې شکل دې اشتیار ورکړي په پنجاب کې چې داسې یو سړی دې هغه لنګ چولې دې یا هغه چې دې هغه په داسې هولیه کې دې نو تاسو د نظام ساتي خو دوی اشتیارونه ورکړي دوی خلکو ته خې نو هغه کې به یو ګیره والا کس خودلې کیږي په هغه کې به یو پټکی والا کس خودلې کیږي او بورکی والا زنانه به خودلې کیږي د شنو چې پته لګي چې ګوره تر هغه غره واقعیت کیږي نو په مختصو هغه کې پښتانه شامل دي شي
ډیر مننه پیر ولا چا صاحب زموږ سره خبرو کولو
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
ګران اوردونکو تاسو وایي سب امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د ایزار ازاده او د مذهبي عقایدو په اړه باندې چې کوم پلټن کوون کې خصوصي چارواکي دي هغه خپل یو رپورت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل ته جمع کړی دی چې پکې په نړۍ کې د کم اقلیتونه دي او دغه شان واړه قومونه لري هغه سره کم امتیازي سلوک کیږي په خاصه توګه د پاکستان ذکر پکې هم کړی دی په هغه باندې رپورت ورکړی دی پاکستان په اړه باندې هم ویل دي چې پاکستان یو داسې هیواد دی چې پکې مذهبي اقلیتونو او په کوم باندې چې کم خلک لګوي هغه سره زیاتی کیږي په دې اړه باندې رپورت را سره شریکوي د ډیو ریډیو همکارا سمینه احسن
د انساني حقوقو ماهر هاینر ابایلی فیلډ وای د مذهب او د رائے د اظهار ازادي دواړه د یو بل سره تړلې دي او دواړه حقونه لازمی دي خو د مذهب د سپکاوي قوانين دغه بنیادی حقونه چکهي دی وای مذهبي اقلیتونه د دې قوانینو د لاسه ټولو زیات متاثر کیږي بایلی فیلډ وینا وا چې پاکستان د غشان د خپل مذهب د سپکاوي د قوانینو د پاره پیژندل کیږي چې په هغه کې خود د مرګ سزا هم شته د دې باوجود چې وسه پوری چاته پانسی په عملی شکل کې نه د ورکړې شوی خو د توهین مذهب په تور کې ډیر خلک د مرګ سزا واره دي هغه دا هم زیات کړه چې د تحقیق نه معلومیږي پاکستان کې د دې قانون د لاسه شیعاګان عیسایان او احمدیان تر ټولو زیات ځپل کیږي ولې چې د دې عقیدو خلک رښتینی مسلمانان نه ګڼل کیږي. خو هغه دا هم ورسره وې چې منځنی ختیځ، جنوب مشرقي ایشیا، مرکزی ایشیا او حتی چې یورپ کې هم ډیر ملکونه د توهین مذهب قانون لري. هغه وویل جرمني، ډنمارک، پولند او یونان کې هم داسې قسمه قوانین شته چې د یو مذهب نه بلکې د مذهبي احساساتو تحفظ لپاره دي. وایس اف امریکا ته بایلی فیلډ وویل روس هم د مذهب د سپکاوي قوانین سخت کړي دي.
Russia also in the Human Rights Council now really has taken over the torch from Pakistan to argue for the protection of the feelings of ordinary believers, which means mainly of course
the Pakistan nationalist ko aw da am khalq da aqide pa barak da ehsasat da tahaffuz khabari kai da de asan matlab da aksariyati aqide da ehsasat da tahaffuz te che da aqaliyatun na bay zor wiste ki gi da Bielefeld pa nazar ke europi mulkun ta da pakhwani masab taspakawi qawaneen na zan khlasa wal pakar di che da da europi shura da parlimani assembly hum ghuxtana da kasa hum da ga qawaneen zyatara pa musalman mulkun ki di kho Bielefeld wai da pa hindu budmat aw isai ټولنو کې هم شته. دی وايي هلته کې دا عموما عدم برداشت، تفریق او د عقیدو په بنیاد د خلکو پر ضد نفرت خورولو د پاره استعمالیږي. بل طرف ته د بایلیفیلډ د وینا تر مخه په مرکزی ایشیایي ملکونو او روس کې اقلیتونه د تندروي پر ضد جګړې په نوم هم په هدف کیږي او نیول کیږي. دی وايي که څه هم د تندروي پر ضد جګړه یوه مهمه مسله ده، خو دا جنگ د خلکو د بنیادی حقونو په قیمت نه دی کول پکار.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه خپنی غباندی اوري. د ملګرو ملتونو د مذهبي ازادۍ لپاره ځانګړي سړنکار د مذهبونو د سپکاوي قانونونو په عالمی کچه ختمولو غوښتنه کړې ده او ویل چې دغه قانونونه د رای د ازادۍ مخه نیسي او د اقلیتي ډلو پر ضد نفرت خوروي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون په حق لباندې د ډیر وخت راځي خبره کیږي او ډیر اقلیتي ډلې غلي د دې ښکار شوی هم دي چې پکې یو غټ مثال په ورسو کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر دی چې ممتاز قادری نومیتن وجلو چې د هغه محافظ هم زمونږ سره د وخت په سټوډیو کې زمونږ همکار ارباب محمود علي نیخ پنې غباندې راغلی دی. ارباب صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایي. سلام شي.
ډیره مننه محمد اکرام صاحب.
ارباب صاحب، په پاکستان کې عام خلق او سیاستدانان د مذهب د سپکاوي قانون ته څنګه ګوري؟
په پاکستان کې که د مذهب د سپکاوي قانون ته وکتل شي، په دې حق لبانې رایو ته هم وکتل شي، نو پاکستان کې دوه قسمه خلق دي. یو هغه ډله ده چې غواړي چې کوم قانون د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاءالحق په وخت کې راغلی و، په دې دغه قانون کې دغه سیزونه چې کوم دا وخت موجود دي هغه شامل کړی شوی وو، دغه قانون په خپل ځای باندې وساتل شي. او ځینې یو بیا ډله ده چې هغه د دې کې بدلون غواړي. په دې کې نو دوه ډلې جوړې شوې دي چې څوک بدلون نه غواړي او څوک بدلون غواړي. بدلون چې څوک غواړي نو هغوی دا وایي چې په جوزف کالونه کې، اوریدونکو که تاسو ته یاد دي ډیوه ریډیو په خپرونو کې هم تاسو اوریدلو چې لاهور جوزف کالونه کې ځینې خلک راغلي وو او ویل چې په دغه ځای کې کال 2013 کې د پاکستان پنجاب لاهور ښار کې جوزف کالونی وه، خلک ورغلي وو چې دغه ځای کې مسیحان کم آباد دي، دوی د مذهب اسلام سپکاوی کړی دی او دوی دې ځینې بیا سوزولي وو. د دې نه په دغه وخت کې دا غوښتنې کېدې د پاکستان کم چې د مذهبونو کم وزارت دی، مذهبي وزارت دی، هغې لخوا دا وینا رامخته شوې وه. هغوی ویلي چې په دې کې ځینې بدلون پکار دی او دغه جوزف کالونه مسیحانو غوښتل. هغوی وایي چې پکار ده چې د بلاسفمی یا د مذهب اسلام یا پیغمبر اسلام سپکاوي قانون کې بدلون وشي، بلکې د ټولو یوازې د اسلام نه وي بلکې د نورو مذهبونو لپاره هم د دې خیال وساتي. بله خبره وکې دا کېدله چې کم پاکستان کې دا وخت کم چې بدلون غواړي، هغوی دا وایي چې دا کوګنیزبل په انګریزه کې یو ټکی دی چې دا چې پولیس ته دا اختیار دی چې هغه بغیر د ورنټ نه یو کس ونیسي، که چا باندې د مذهبي اسلام د سپکاوي تور ولګي نو بیا پولیس بغیر د ورنټ نه هغه کس نیول کیږي. حکومت دا غوښتنه کوله، په مطبوعاتو کې هم دا راتله، د پاکستان د قانون وزارت دغه غوښتنه یا دغه خبره یې وړاندیز یې مخته کړو کال 1998 کې. هغه وایي چې دا نان کوګنیزبل، یعنی بغیر د ورنټ نه پولیس دا اختیار واخلي چې بغیر د ورنټ نه څوک کس چې په دې خبره تورن وي چې هغه د مذهبي اسلام سپکاوي کړی دی هغه پولیس نه نیولی کی نشي نیولی، یعنی پولیس ته ضروری وي چې د یو کس د نیولو لپاره قانون د عدالت نه ورنټ ورسره موجود وي. اسلامي نظریاتي کونسل هم د هغه مشر شیرانی چې مشر دی دا وخت هغه وایي چې په دې ته کتنه کیږي خو په دې کې بدلون نشي کېدی. هغه وایي چې د دې خلاف کوم استعمال دی هغه غلط کیږي، نو دغه قانون مضبوطول پکار دی.
او ارباب سے په نور نړۍ کې هم داسې کوم قانون نشته د مذهب د سپکاوي
په پاکستان کې؟ دا خبره کیږي چې په پاکستان کې د دې زیات غلط استعمال کیږي، خو دا بیا په نور ملکونو کې موریتانیا خبرو شي، په سعودي عرب کې خبرو شي، ایران، بحرین، افغانستان، عمان او سومر اسلامي ډېر ملکونه دي چې په هغه کې کیږي، خو پاکستان کې زیات نیوکه پدې کیږي چې دا د خپل ذاتی شخصي ګټو لپاره دا استعمالیږي.
ډېر مننه.
مهرباني.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو د خبرونه روانې دي. نن د جمعې ورځ د کال 2014 د مارچ میاشتې 11 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږنیمې، په کابل کې شپږ، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 8 بجې شوې دي. یو ځل مو بیا پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
نن یو ځل بیا د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د پنجابي نه علاوه د نورو قومونو په اړه سپک انزور ورکولو باندې په سنټ کې خبرې شوې. د بلوچستان یو سېنېټر میر کبیر شاهی نن ویلي نصاب کې بلوچستان ظالمان خودلې شوې.
اور یہاں کے بچوں کو بلوچ کے بارے میں کیا تاثر دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ تو یہ پڑھتا ہے سر، وہ یہ پڑھتا ہے کہ بلوچ ڈاکو ہے، بلوچ کلر ہے، بلوچ کارواں لوٹنے والا ہے، یہ لکھتا ہے. آج بھی بلوچ اپنی عورتوں کو سکول نہیں بھیجتے ہیں.
او د ملګرو ملتونو یو رپورټ کې په ټوله نړۍ کې د مذهب د سپکاوي نوم د قانون د ختمولو غوښتنه شوې. وایس اف امریکا ډیو ریډیو با ملګرو ملتونو د رپورټ او پاکستان کې د مذهب سپکاوي په اړه باندې در سره رپورټونه شریکوي.
د امریکای ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوارانو د بحث په وخت عربپتی صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ته هغه بیان دفاع کړی چې ډېر مسلمانان د امریکایانو نه نفرت کوي، او ویلي کچري صدر اوټاکل شو نو د داعش څنګه بدلې پر ضد به منځني ختیځ ته د ډېر سره پورې امریکایي پوځیان لیږي.
We have to obey the laws, but we have to expand those laws because we have to be able to fight on at least somewhat of an equal footing or we will never ever knock out ISIS and all of the others that are so bad.
او د ریپبلیکن ګوند د فلوریدا سېنېټر مارکو روبیو وای ډېر مسلمان هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د امریکای ملګری دي، او دا چې د مسلمان عقیده هغه خلکو سره اتحاد ضروری دي چې تندره ونه دي.
We're going to have to work with the Gulf kingdoms. We're going to have to work with the Egyptians to defeat, for example, ISIS.
اوس په پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سینیټ غونډه کې د پنجاب نصابی کتاب کې د بلوچ قوم د سپکو خبرو کولو غندنه شوې. د بلوچستان نېشنل پارټي یو سینیټر میر احمد کبیر د سینیټ غړو پام د پنجاب دولسم جمعه ته غو نصابی کتاب تر راوګرځو چې په کې لیکل شوې دي بلوچستان خلک وجني، قافلې لوټي او زنانه تعلیم او کار ته نه پرېږدي. د ویل د پنجاب طالب علمانو ته په کتابونو کې د بلوچستانو سپک انزور خودلونه د دوی بلوچستانو ته څه پیغام ورکول غواړي. د سینیټ چیرمن رضا ربانی په دې اړه ویل دغه کتابونه چې په کې د سپکاوي خبرې موجود دي د پخوانی پوځي جنرال ضیاءالحق په حکومت کې د نصاب برخه جوړه کړې شوې. چیرمن سینیټ وویل چې حکومت دې دغه کتابونو ته بیا کتنه وکړي. د یادونه ورده سو ورځې وړاندې هم په داسې رنګه باز کې د پښتنو مشرانو د ترهګرۍ په خلاف د هغه پوځي کمپاین د اشتهاراتو غندنه کړې وه چې په کې د پښتنو لباس کې خودونکي خلک ترهګر بلل شوي وو.
پاکستان او افغانستان فیصله کړې چې د سامانونو وړو راوړو نړیوال قانون عملي کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړي چې دواړه ملکونو ترمنځ د ځمکې د لارې تجارت کولو لپاره د ویزو، سړکونو پرمټو او د ګارانټو مسلو په سر خبرې وکړي. په دغه کمیټه کې به د افغانستان ترانسپورت وزارت نمائندگان او د پاکستان د مواصلاتو، ریلویز او د تجارت د وزارتونو نمائندگان شامل وي. اخو د پاکستان حکومت د اتومیاشتو د زن روستو افغان طالب علمانو لپاره د سکالرشپو یا تعلیمي وظیفو پروګرام بیا شروع کړی دی.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور حیات آباد سیمه کې نامعلومو وسلو والو د پاکستان د فوج یو کرنل چې طارق غفور نومیږي په ډزو وژل دي. اخوا بیا جنوبی وزیرستان نه د ډیو رادیو خبریال رپورت راکوي چې نامعلومه تنانو د پاټا ډیولپمنټ اتارټي د چارواکي په شمول نه تنان تختولې دي.
د ملګرو ملتونو د مذهبي ازادۍ لپاره ځانګړي سلنکار د مذهبونو د سپکاوي قانونونو په عالمي کچه ختمولو غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي دغه قانونونه د رایې د ازادۍ مخه نیسي او په ټولنو کې د اقلیتي ډلو پر ضد نفرت او عدم برداشت خوروي.
د امریکا یو عدالت ته به نن د روس وګړي ایونه بریاکاو خپل جواب داوه ورکوي. دغه روسي وګړي د امریکا نیویارک ښار کې په یو بینک کې کار کوي او پرې تور لګول شوی چې د ماسکو یو استخباراتي ادارې ته معلومات ورکړي دي.
د میانمار یا برما پارلمان قطعه ایوان د نوبل انعام ګټونکي آنګ سان سوچی پارټي سره تعلق لرونکي ټین چاته په اکثریت سره رای ورکړې ده چې د صدارت څوکۍ ترلاسه کولو ته نږدې شوی دی. د نوبل انعام ګټونکي آنګ سان سوچی په عیني توګه صدر نشي جوړېدی خو ویلې دي زیاتره واک اختیار به د هغې په لاسو کې وي.
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د راتلونکي نهه په ورځ په یو شمېر امریکایي ریاستونو کې د ریپبلیکن ګوند د مقابلو صدارتي مقابلو وړاندې بیګا د دغه ګوند د صدارتي امیدوارانو ترمنځ بحث شوی دی چې پکې تندرابه اسلام، خارجه تګلارې او د هیواد دننه یو شمېر مسلو باندې خبرې اترې شوې دي. په دې بحث کې عربپتی صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د خپل هغه بیان دفاع کړی د چې ډیر مسلمانان د امریکایانو نه نفرت کوي. اخواته د فلوریدا سینیټر مارکو روبیو ویلي دي چې د ډیرو مسلمانانو هیوادونو سره امریکا په اتحاد کې ده او د هغې په مرسته باندې د داعش پرنګ تندره بډلو ته شکست ورکولی شي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د امریکې د ریپبلیکن ګوند د صدارتي امیدوارۍ د پاره په مقابله کې شامل او سلور واړو غړو بیګا په یو تود بحث کې د اسلام په تندرو فکر، خارجه پالیسۍ او تجارت خبرې اترې وکړي. د تندرو مسلمانانو لخوا په پیښو خطرو باندې د صدارتي امیدوارانو نظرونه بدل بدل وو. د فلوریدا سینیټر مارکو روبیو وویل
We're going to have to work with the Jordanian kingdom. We're going to have to work with the Saudis. We're
going to have to work with the Khaliji hawaduno sara pade ala hamkari uklu aw Daesh la damati warkawlo da para da Misr sara khpal margartia ziyata klu da siba yow sunni arabi tahrik rochat shi che Daesh pal manza yow si da tundra wa islami mafkuri fa khataro da Ohio governor John Kasich wel the civilized world and we all speak with one voice to make sure that people who sit on the fence understand what civilization is and we represent tundrao musalmanan zamanga har tabakawal gwaadi aw haga musalmanan ham tabakawal gwaadi sok che da sakhdariza musalmanano malgartya na kawi mangala da de pa khilaf muhazzab nalai rayo kawal pakar di da republican gun po sadarati umedwarano ke da sakhdariza musalmanano pa ala tartolo sakht khabargun hamesha da donald trump la khawland kigi په بیگانی بحث کې ټرمپ وویل
They drown 40 50 60 people at a time in big steel cages pull them up an hour later everyone dead
هغه د خلکو نه سرونه وهی سلويخ 50 شپېته کسان د وسپنې پنجرو کې بند کړي او په وو کې غپکړي او ګینټه ورستوي هله روباسي تر سو هغه ټول مل شوی وي او مونږ دلته جدا اصول لرو منګل د قانون پابندي پکار ده خو تر هغه غرو لمو د هغه برابر سزاګانو د پاره قانون کې بدلون نه کړو نو چاره به هم داعش لماته ورنکړو او نه به د نړۍ نور خطرناک تر هغه ختم کړی شو. د تجارت په خبره د ډونلډ ټرمپ نږدې حریف ټیډ کروز د ټرمپ تجویز رد کړو چې ګنې په هغه هیوادونو به تجارتي ټیکسونه زیاتوي څوک چې د امریکای سره مرسته نه کوي. د ټیکساس سینیټر ټیډ کروز وویل
A much better solution that works
ما د برامداتو لپاره د ټیکس یو غوړه منصوبه وړاندې کړې ده او غواړم چې خپل صادرات د ټیکس نه آزاد کړم. د سره به په امریکایانو د توکو بای را کم شي او دغه د ډونلډ ټرمپ په منصوبه کې نشته. په جواب کې ټرمپ وویل
45% is a threat that if they don't behave, if they don't follow the rules and the regulations, so that we can
پینځه سلويخت فیصدی امریکایان د ټیکس د قانون پابندی نه کوي، نو دا د اقتصاد لپاره لوی خطر ده. زه به دغه شمیره راکموم، په تاسو به ټیکس لګوم. که داسې نه وي، نو زمونږ تجارت او کاروبارونه به تباه شي. نظر پختنې خای په پرونی بحث کې ډانلډ ترامپ په فلوریدا کې تر ټولو وړاندې روان دی، چې ورپسې روبیو او ټیډ کروز دی. بلخوا د نیوجرزی گورنر کریس کریستی او پخوانی د ریپبلیکن ګوند لخوا صدارتي امیدوار بن کارسن چې وړاندې د ډانلډ ترامپ سخت مخالفین وو، اوس یې د ترامپ ملګرتیا اعلان کړې ده.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو ته غوږ یې. د امریکا حکومت د پاکستان لپاره اف 16 چې کوم جنگي جازونه لري د هغې منظوري ورکړې ده. په دغه باندې د امریکا په پارلمان کې باس هم شوی، خو د دغه باس په نتیجه کې چې کوم قراردادونه وړاندې قرارداد وړاندې کړی شوی، هغه هم پارلمان کانګرس رد کړی دی. په پاکستان کې څېړنکاران وایي چې دغه جازونه پاکستان ته د په جنگ کې ډېره ګټه ورکوي، ځکه چې دا خپل هدف په پوره او صحیح طریقې سره ترسره کوي. په دې اړه باندې یو څېړنیز رپورټ را سره شریکوي د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان.
په پاکستان کې سړنکاران وایي اته اف 16 جنگي جازونه چې امریکایي پاکستان ته ورکوي، دغه تر ټولو زیات صلاحیتونه لري او هم ځکه په دفاعي توګه ډېر مهم ګڼل کیږي. د عسکري چارو سړنکار او د فوج پخوانی جنرال تلت مسعود وایي دا اف 16 جنگي الوتکې چې په دفاعي کچا هغه غیر معمولي صلاحیتونه لري چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړې کې به ډېرې ګټې ترلاسه کولی شي.
مؤثر ہوں گے یہ دہشت گردی کے خلاف، اس چونکہ یہ لیٹسٹ ماڈلز ہیں جو پاکستان کو ملے ہیں، ان میں سب سے یہ نئے سیریز کے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ ہم امریکہ اور دوسرے اپنے اتحادیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس میں یہ کامیاب ہوں گے.
طلعت مسعود وائی دا ایف 16 جنگی جازونا دا ترهګرۍ پر ضد با ډیر مؤثره کاروائی کولی شي، ځکه چې دغه په نورو ټولو جنگی جازونو کې د نوی ماډل او صلاحیتونه پکې هم ډیر زیات دي. نو ځکه فکر کوو چې د امریکا او نور ائتلافي هیوادونو سره یو ځای چې د ترهګرۍ پر ضد کومه جګړه کوو، په دغه کې به د دې جنگي جازونو د لارې کامیابی وموندل شي. پاکستان چې د دې وړاندې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره د جی اف 17 او د میراج ترڅنګ اف 16 جنگي جازونه هم کارول، خو د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي دغه جازونو کې هغه صلاحیت نه و کوم چې په دغه اته اف 16 جنگي الوتکو کې موجود دی. دی وایي دغه اته اف 16 جنگي الوتکې د نړۍ تر ټولو وروستۍ او جدید ټکنالوژي لري. د دغه غیر معمولي صلاحیتونو په اړه نوموړی زیات
دیکھیے، یو خدا دے چې د شپې د الوتو پکې دویم پکې داسې لیزر گائیډډ میزایل پکې لګي دلې چې تیر به هدف لګي، او درېمه خبره ریډار سیستم یې په هر موسم کې چلیږي، او څلورمه خبره دا ده چې پریسیژن گائیډډ میزایل یا پریسیژن گائیډډ سیستم چې کوم دی هغه پکې لګې دلې وي. نو که چیرې داسې هدف وي چې په هغې باندې د استخباراتي معلومات وي، او هغه د شپې په تیاره کې یا هغه د یو زینه بل ځای ته منتقل کیږي او داغی سورے دو دوی پا داغی کی راشی ریڈار کی، نو آغا نشانہ جوڑا ولی شی او غیر ضروری نقصان نکول غواری او صرف ضروری نقصان کول غواری، نو داغی دا پارا داغا جیزونا بے استعمالی گی.
پاکستان چه دا وقت دا ترهګرۍ پر ضد عملیات روان ساتلی دی، او دا افغانستان پولیس سره نزدې په قبایلی سیمو کې دا ترهګرو مرکزونو ورانولو ادعاوی هم کوي، خو په دغه سیمو کې چې ځمکنی کاروایی زیاته ګټوره نه وي. دغه نوې اف 16 جنگي الوتکو وروستو د عسکري چارو ماهران وای پاکستان کولی شي بغیر د کوم غیر ضروري انساني زیان خپل هدف په نخه کی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا ډیو رادیو، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي
د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیډ
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. پاکستان د افغان طالب علمانو لپاره هغه سکالرشپ یا وظیفې بیا شروع کولو پروګرام، بیا تعلیمی وظیفو پروګرام بیا شروع کړی دی چې اته میاشتې وړاندې ځنډبلې شوې وي. او د هغې وجه دا وه چې تیر د اگست په میاشت کې په کابل کې د پاکستان سفارت د دې وجې دا ځنډولي وو چې په زرګونو افغان طالب علمانو خواستونه ورکړو د امتحان دپاره. هغوی د دې قابل نه وو چې د دې امتحان واخلي، هلته کې د امنیتي اندېښنو له کبله. او د هغه ځینه پاکستاني یو شمېر سفارتکاران هغوی تلي وو په دې حق باندې، او په خصوصي توګه باندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په سر باندې چې کوم نړیوال قانون دی د عملي کولو لپاره یو کمیټې هم جوړه شوې ده چې څنګه به د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت کیږي. یو تفصیلي رپورټ پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د پاکستان حکومت لاړه د افغان زده کوونکو لپاره د سکالرشپ دغه پروګرام تیر کال د اګست په میاشت کې سفارتي عملیه د خراب امنیتي حالاتو د اندېښنو او دړکو له وجې ودرول سوی و. د سکالرشپ د پروګرام لاندې شاوخوا 6500 افغان زده کوونکو درخواستونه جمع کړي دي، او د افغان سفارتخانې تر مخه دغه زده کوونکي به د رواني میاشتې په 12 نیټه د سکالرشپ لپاره کېدونکي د انګریزي په ټیسټ کې برخه اخلي. افغان زده کوونکی نقیب الله چې په پاکستان کې د سکالرشپ د پروګرام لاندې خپل تعلیم ترسره کړی دی، د نورو زده کوونکو لپاره دا ډېر اهم پروګرام بل او وای چې په کار دی چې دغه شان پروګرامونه د حالاتو له وجې ونه درول سي.
دا ډېر شاګردانو چې ما پیژندل چې هغه د سکالرشپ لاندې د پاکستان هیواد دراتګ په حال کې ول، تقریبا 300 شاګردانو چې هغه مختلفو پوندې تراتلل، نو دا هغه یو کار ځای کېدل د هغه په ژوند باندې، دا هغه د کورنۍ په اقتصاد باندې باندې راغې د کولې شي. هغه په بار وجه باندې او په سیاسي وجه یا په کمبل وجه باندې یا چې په بار وجه باندې څو معلومات لرم پرونه او نن او ماته کای سبا د سفارت پاکستان په سفارت کې په کابل کې امتحان اخیستل کېږي د سکالرشپونو لپاره. خو ان شاء الله چې دا پروسه بیرته دوام کوي او د فعالیتو په حالت کې ده.
د سکالرشپ دغه پروګرام لاندې د 3,200 وظیفې د وړاندې څخه ورکړې سوي دي، او دوی د پاکستان په یونیورسيټیو کې د میډیکل او د انجینرینګ د شعبو په شمول په مختلفو شعبو کې زده کړه کوي. ویل کېږي چې سږ کال به هم د 650 پورې زده کوونکي د دغه سکالرشپ لاندې وټاکل سي. د یوې اندازې تر مخه شاوخوا 1000 زده کوونکي خپل په خرڅې په پاکستان کې زده کړه کوي، چې پکې د 3000 څخه زیاتو تعلیم ترسره کول ورسته په هیواد کې سیول، عسکري او په مختلفو کمپنیو کې خپل کردار لوبوي. بل پلوته د پاکستان او افغانستان حکومتونه د ویزا او د روټ پرمټ او د دواړو هیوادونو ترمنځ مذکنی تجارت لوسنامه پی ای آر کنوینشن د بحالی پر معاملو د خبرو لپاره پر یو کمیټې جوړولو اتفاق کړی دی. دغه کمیټې کې به د افغانستان له اړخه د ترانسپورټیشن او د پاکستان د مواصلاتو، ریلوې او کامرس نمائندگان ټی ای آر سیستم په لاره کې موجود چیلنجونه هوارولو هڅې کوي. دغه کمیټې به د پاکستان او د افغانستان د ترانزیت ټریډ په لاره کې د خندونو لري کولو لپاره څومره مهمه یې په دې اړه د فیډریشن چیمبر اف کامرس بخوانی نائب صدر انجینیر تاروخان دی وریډیو ته وایي:
ما فکر دغه کمیټې که په صحیح طرح کار وکړي دا به ډېر ګټور وي، ځکه چې په هغه کمیټې کې دوی پرایویټ سیکټر هم شامل کړی دی. افغانستان تر ټولو زیات تور په دې باندې دی چې موږ ته د هندوستان لپاره لاره راکړي. هغه باندې یو ډېر غټه ستونزه دا ده چې پاکستان نه غواړي چې افغانستان ته دا لاره ورکړي.
دوی زیاتوي چې د پاکستان او افغانستان د ترانزیت ریټ په لاره کې د پاکستان او د هندوستان سیاسي اړیکې خنډ دي، او دغه سیاسي اړیکې د سمول لپاره ضروري دي چې تر ټولو وړاندې د اقتصادي اړیکو د شیګړې لپاره کار وکړي. سیم سرګند دی چې تیر میاشت په اسلام آباد کې کېدونکي د دواړو هیوادونو د ترانزیت ټریډ اتارټي په غونډه کې د افغانستان د شیانو ټرکونه د تورخم او چمن څخه د هندوستان لپاره تر واګا پولي، او د پاکستان د شیانو ټرکونه د تورخم او د چمن څخه د تاجکستان پر پولي د شیرخان بندر پورې د پایلټ پروجیکټ په ذریعه د چلولو پریکړه هم سوي وه. دغه ټرکونه به د پاکستان مال هم افغانستان ته وړلی سي. دواړه هیوادونه خپل تجارت تر 15 ارب ډالر پورې درسولو هیله مندي. خو د څېړونکو تر مخه د دې لپاره ضروری دی چې وړاندې چیلنجونو ته په سنجیدګۍ سره پام را وګرځول شي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیبا ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو واسه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا سر خار په خبر کې پولیس چارواکي وایي چې حیات آباد سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پاکستان د فوج یو کرنل چې طارق غفور نومیږي په ډزو وجل دي. د دغه پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده قبول کړې. او بلخوا د قبایلي سیمو جنوبي وزیرستان چارواکي وایي چې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یو مشر په شمول باندې نه تنان تختول شوی دی. تر اوسه پورې د دغه ذمہواري هم چانه ده قبول کړي. رپورت پر اکوي د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیٹنی.
د افغان پولیس سره په سیرو پاکستان قبایلی سیمو جنوبي وزیرستان څخه د فاټا ډیولپمنټ اتارټي چې په قبایلی سیمو کې د نړیوالو په مرسته پرمختیا او څارې کوي، د مشر په شمول نه کارکونکي بيدرکه شوي. انتظامیه په خبره دغه بيدرکه شوي کسان تیر ورځ د جنوبي وزیرستان مرکز واړه څخه لریوریا او افغان پولیس ته نږدې او بلوچستان ایالت سره په سیرمه شیکای او زرمیډن علاقو کې دوه غبرګو وړو ډیمونو مخکتنې وروسته مرکز واړه خواته را روان وو. چې تحصیل توی خلاصې وکړي د نامعلومه کسانو لخوا سره د ګاډو تښتول سوي. دا نه معلومه شوي چې دا کارکونکي کومو خواته تښتول سوي دي. د دوی په خبره انتظامیه او پوځي سرتیرو لخوا په شریکه د کارکونکو د لټون لپاره د پلټنې عملیات دوام لري، خو تر دې وخته پورې کوم برای د عملیاتو کې نه دی ترلاسه شوی او نه تر دې وخته پورې چا ذمواري په خپل غاړه اخیستې ده. خو اکثره په قبایلي سیمو کې دغه قسم پیښو ذمواري طالبان وسلوال په غاړه اخلي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالی اسلام خټک ډیوه راډیو ته حال تیرولو په وخت وویل دغه پیښه تیره ورځ نه وخت رامنځته شوې، خو دا نه معلومه شوې چې دغه بېدرکه کسان شرخوا خو لخوا د ځان سره وړي شوي دي او که ځان تحفظ لپاره چېرته په محفوظ ځای کې پټ کړي دي. زیاتوي د تښتونکو په ضد د پوسټ په ملاتړ په برخه کچه سره عملیات دوام لري. دا هم وایي تښتول سوي کسانو کې د قبایلي سیمو د پرمختیا او څارې ادارې مشر اتیک بنګش په شمول درې انجینران، دوه ډرایوران او درې نور کارکوونکي شامل دي. ایف ډی ای په قبایلي سیمو کې د نړیوالو په مرسته ترقیتي څارې کوي او امنیت ذمواري د شخصي ساتونکو په غاړه وي. د تښتول سوي کسانو سره په دې مهال هم کوم شخصي یا سرکاري ساتونکي موجود نه وو. پولیټیکل ایجنټ جنوبي وزیرستان ظفرالی اسلام خټک په خبره دغه کارکوونکو ته بیا بیا سرکاري سکیورټي اخستو څخه ویلي وو، خو دوی لخوا پرې هیڅ قسمه عمل نه و شوی. آزاد سرچینو ډیو راډیو ته وویل د پیښه وروسته په یاد سیمه کې انتظامیه لخوا ترسره شوې کاروایي په نتیجه کې د علاقایي ذمېداري تر مخه په سیمه کې د عامو خلکو گرفتاری کړې، چې پکې سپین ږیري مشران او ماشومان هم شامل دي. په دې اړوند له دې ځای څخه منتخب سوی د قومي اسمبلی غړی ایم این ای غالب وزیر ډیو راډیو ته وویل په دې اړوند باندې انتظامیه سره خبرې کوي او د حالاتو جاج به اخلي. زیاته کړه له تیرې چلنډې مودې راسې په یاد علاقه کښې د تشدد او اغوا پیښې سیوار شوي دي او حکومتي چارواکو څخه یې د تندرو خلکو په ضد زر تر زره مؤثره کاروایي کولو غوښتنه وکړه. ډیو راډیو ته حال تیرولو په وخت وویل
اسپیشلی د ګورنمنټ لپاره او د ارمی لپاره کنه ډېره لوی لمحه فکریه ده او په دې باندې کوم په حقیقت کې ډېر انتهایي خفا ده. پی ایس ایف سره هم زه خبره کوم کنه چې دغه د پرایوه داسې لایحه عمل جوړه کړي چې دا کسان څومره زر کېږي چې موږ یې بازیات کو او بل مزید راتلونکي وخت لپاره دغه موږ یو داسې دغه د پرایوه لایحه عمل جوړه کړو چې آینده دې پر څوک د سوچ او تصور هم نشي کولای.
یړ دی چې دوه کاله وړاندې هم د جنوبي وزیرستان ګملزام ډیم پروژې څخه هم اته کارکوونکي د وسلوالو لخوا تښتول شوي وو او بیا وروسته تیر کال د حکومت او له وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي په نتیجه کې دغه تښتول شوي کسان بیرته خوشي کړي شوي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیو راډیو او ټی وی.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د قبایلي سیمو د ترقیاتی یا پرمختیا د ادارې چیف ایگزیکټیو فدا وزیر وایي چې د خیبر ایجنسی جمرود کې جبا ډیم په نوم باندې ډیم به د خیبر پښتون د پېښور ډیرو برخو ته د سخلو سبا او صفا او بور کبي او د دې سره بعد او بو ستا هم د زمکي نابرشي نوموړي ویل دي چې ایالتي حکومت په دې باندې سلا شوه دي چې په دغه منسوبه کې د دوی سره په جزئي توګه مالی مرستې هم وکي. نور حال په دې حق باندې د سیمه د ریډیو خبريال ابراهيم شنواري راکبي.
قبائلی سیمه د پرمختیا ادارې فاټا ډیولپمنٹ اتارټی قریبا اته کال وړاندې په کال 2008 کې د جمرود چوری علاقې سره نږدې په جبه کې د باړې دریا پوبو د یو ډیم جوړولو منصوبه جوړه کړې و. خو د دغه ډیم د پاره د ځای تعینولو او د دغه جوړښت یقیني کولو د پاره اله کار شروع شوی و چې د خیبر ایجنسی په زیاتره برخو کې د بدی امنیتي وزیر له وجې د جبه ډیم منصوبه شاته واچولې شو. او د زمواره چارواکو په وینا هغه وخت هغوی ته د فنډونو هم کمی وه، خو چې اوس د امنیت وضع تر ډیره حده ښه شوې نو فاټا ډیولپمنټ اتارټي د خیبر پښتونخوا حکومت په دې رضا کړی چې که د ډیم جوړولو دپاره ورسره مالی مرستې وشي نو دې سره به د پېښور په حیات آباد او ریګي للمه او د خیبر ایجنسۍ جمرود تحصیل په ځینې برخو کې د چخاک اوبو په کمی تر ډیره حده کابو راوستی شي. د ایف ڈی اے چارواکو په وینا په دغه ډیم کومه چې په درې کاله کې جوړولی شي باندې بشپږ نیم ارب روپۍ مصرف راځي، کومه کې به چې 80% مصرف د صوبایي حکومت په غاړی او باقی پاتې 40% به د مرکزی حکومت لخوا د ایف ڈی اے په لاس مصرفولی شي. دا چې د دغه ډیم نه به څه قسمه استفاده کولی شي د دغه په هکله د ایف ڈی اے چیف ایگزیکټو ډاکټر فدا وزیر ډیوه راډیو ته وویل. ډاکټر فدا وزیر زیاته کړه چې د صوبایي حکومت سره په دغه موضوع موافقه کېدو نه پس فیصله شوې چې د جبهې ډیم به د صوبې په راتلونکي کالیزه پرمختیا پلان کې شاملولی شي او د کال 2018 اول نه به د ډیم د تعمیر په کار به هم لاس پورې کولی شي. د معلوماتو له مخه د صوبایي حکومت لخوا رضامندۍ نه پس قریبا 11 د تعمیر لویو کمپنیو د جبهې ډیم په جوړولو کې خپل خوښي څرګنده کړې. په دغه ډیم کې به د 50 کیوسکه اوبه ذخیره کېدو گنجایش وي، کومه کې به چې 30 کیوسکه اوبه د پېښور حیات آباد او ریګي للمه سیمو له د چخاک دپاره ورکولی شي او باقی پاتې به په جمرود کې مصرفولی شي. د معلوماتو له مخه د ډیم جوړېدو له وجې به قریبا 350 کورونه، درې ادیرې، یو حکومتي سکول او یو بنیادي صحت مرکز په شمول قریبا 100 اکړه ځمکه چې پکې 15 اکړه د کروندې لاندې ځمکه هم شامله ده متاثره شي. خود ایف ڈی اے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر فدا وزیر په وینا د دغه تلفاتو د یوز د پاره مناسب فنډونه ځانګړي کړي، کوم چې د صوبایي حکومت کالیزه د پرمختیا پلان اعلان نه پس متاثر خلکو له ورکولای شي. د ډاکټر فدا وزیر په وینا پر راتلونکي کې به په جبه ډیم کې د بجلی جوړولو توان هم پیدا کولای شي. ابراهيم شینواري، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
او په بلوچستان کې راغلو سیلابونو په اړه باندې یو بل رپورټ د سره هم شریکوي د ډیو رادیو خبريال نعمت الله سرحدي.
دغه وخت ز دلته په چمن سرحدي شارګوټي کې د افغانستان ته پر پول ورسره سیمه د کلی اجاکبر، کلی اجباز او کلی اجنیک محمد په نامه دي. بالکل خاص پر سرحدي پول باندې پراته دغه کلی دي. په دغه کلو کې هم ستې دغه توپانی برانونو بعد سیلابي وبره غلي وي، هغه په دغه کورن دلته نوتل دي، په زیات شمیر کورن تباہ کړي دي او خلک ستې دغه وخت هم لیدل کیږي به سر سمانی په عالم کې دلته دغه ژوند کوي. ما سره دغه کلی ولا سره دي، دوی به مشته وایس اي د اسم زیانونه سوي دي او اي حکومت دې تمرستي ولې نه دراله سویل تر اوسه پوري. زه خپل هم دغه وخت وینم چې په دغه باندې د سامانونو سي اوار پر داګو باندې پراته دي او کمی کمرې کمی خونې سي دي، هغه د استوګنې وړ نه دي، درغه وبو وتلې دي او کمی سولاړې دي، هغه هم دغه وخت سي چاکونه کړې دي سي وخت سي دغه خونې نه نه دلای سي.
زمانو سي پر ملک دي دا کم کلیج نه محمد کلیج باز محمد اجاکبر کم کورو کې دا کم توانونه سوي دي. په دې کې شپږ شپږ کورونو خالي د اجباز محمد پر کلی دي او 15 کورونو چې دغه د اجباز محمد پر کورو کې دي او کله کورونه دي او د اجاکبر په کلی کې زموږ هغه 2 کور هغه دي چې مکمل طور پر کمې کمرې دي، هغه د استوګنې نه دي. کم انسانان چې دي هغه د خېښ خلک راولاړو، کورونا خالی ولاړ دي
په بلوچستان ایالت کې سکم په بیړنی حالات کې کار کوي. اپیډیمي ورته ویل کیږي. هغه چارواکو دا 13 ورځې دا ادا کړي و بالکل سکم سیم ځانمن سیوی دي. هغه ته موږ دي امدادي کم سامانونه دي هغه موږ لیږلې دي. دلته نه جرار سره دوست بنه
اس نه جرار سره د نن درېم ورځ ده چې دا انسانان ټول د بند ناشتي د یو د بل کر ناشتي د سوګین زه خو کوړ او د یو درې دي اته سیم دا سرکار درخوا دروس پر یو شیم نه درغلي نو موږ خو مو ضرورت دي هم د خوراکي مواد ضرورت دي دا هیڅ شي نه دی لته موږ راغلي
هم د خیمو ضرورت هم د خوراکي سامانو ضرورت ورزو د بل د کلی دی بل کسر خبر کو دی به مشته وای سایا کم قسم زیانونه دا وخت سوي دي
سرکار راغلي دی خالي میډیا خانپوریا کړی ده نور پر دنیا سپین پرست نه دی کړی مرته دا نیکند عین را کړی ده سی کم میډیسن دی هغه به مشتل راوس کم خوراکي مواد هغه بدل راوس پوری تور خیمی دی هغه بدل راوس واټر پلای ټنشي دی هغه بدل راوس مګر دا حال
سم دغه د یخ اواوی چلیږي او د بارانونو د دې وسم په دغه سیمه باندې د باران ساز کې شروع دي خو انسانان سی کم دی بالکل درشنه اسمان درچات لاندې دلته د ژوند کې د چرلو وبس کم دی د چرلو دوبو کم زری سي دغه د وخت به سوي دي د خړو وب په چرلو باندې مجبور دي او د یخ لامل د دې وکښنیان ته د کیسم کیسم نه جوړي لګیدو وير همستا خو دلته کوم چارواکي دي سي اسټن کمشنر چمن دي فیس قاسم د دسر اسما کوم وخت خبره وسوله درته ولس بالکل اپیډیمي سي دي یواز و دغه سیمه ته لس خیمه لجلې دي بي خډه زیات ځانونه سي دي لس خیمه وکم کم کورته دي ور تقسیم کی خو په دغه سیمه د پاره سي د نور مالی مرستو ضرورت دغه خلک چیر حکومت بچاول غواړي دي د پاره دي پوری تور مرستې راولېږي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیوار ریډیو چمن